په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټوله نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پوخانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې راهیسې لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یوه نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلی په دې ښوونځي کې لشپږم ټولګیو حقیقت نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې لشپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولې. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوی لویدیز غاړی د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوی دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ د بریدونو د سه شنبه په ورځ د جنوري په اومه وروسته له هغې شوي چې په لویدیز غاړه کې پرون د شنبه پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي وژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسرائیلی وګړو د برید ستاینه کړې وه، خو د برید مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي وو د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلواله ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شو د خوشې کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې ترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تېره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تېر کال د سمبر په 19 اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیه هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تیر کال د ډسمبر په 15مه هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 13 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په اومه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. دا سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې دلو سره لکه څنګه چې لازمه وي زده کړې نشي کولای.
متل دی وایي غټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. زما د خیاله تر دېشو کلو چې عمر واوړي وروسته تر هغه بیا نو حافظه دومره نه وي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دي چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکتوراوي اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی. قدر منو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه د هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدوده وي.
متل دی وایي غټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دېشو کلو چې عمر واوړي وروسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه دومره نه وي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دي چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ور زده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلورو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت دی چې یعنی تا هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبر نه یې ستا په ذهن کې. ذهن دې مکمل آرام یې او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا لپاره ډېر ښه چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی. زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه. د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره خپلې سویې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي؟ او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید ته هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړې چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو بل لغه مطالعه غواړي چې باید مو خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لولې کې اورې؟
اورم یې هم او ولیم نه هم، ځکه زما یو دنه دلته ګروپ په واتساپ کې د کتابتون په نامه سره په هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړي هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې که چېرې د یو ناول ته زړه وسې ماز وایس دې پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چېرې غواړي چې یو کتاب دغسې ووایي تنهایی کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې تورېږي، زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخي یو څه وایي، درس نیتی چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه له لوستلو نه مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپل همداسې سوي؟
اوه، زیاتره وخت داسې کېږم. یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه ده باید نور یې ونه کړم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعې کې داسې کوم څه درته راسه چې تا بیخي ډېر خسته کې، او ته به لا زړه دې نه غواړي چې ویې وایې. او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم ښه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږه، دا شینګې او دې ځایو ته دې ولاړ شي، هلته ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی شي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلي، نس دې موړي، چای دې څښلی، ځای دې ارامي، لکه څنګه ستاسو یاد کړله، پریشانی ونه لري، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظې ته نه ځي، هغه ثبتېږي نه ستا په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټوله سوچ په نس کې یې، نو ته وږې یې، یا هم یو بل شي کې د فکر یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غل مغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دې نه یې. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سې چې هغه ډېر خاموشه ځای یې، او ښه په کرارۍ سره کولی سې چې خپل درس ووایې، او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کړې، هغه بیا هېڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاده دې نه وځي.
که دې ته راسو، مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو؟ مثلا کورنۍ کې خور، ورور، مور، پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي؟ په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې. که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې، هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې، هر انسان ځان ته مسؤلیت لري، بعضې وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څونده د باندې ووځي، هغه حتماً د کور کار کوي، حتماً یې کوي. هېڅ یو داسې ښځه نهسه چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتماً د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نهسي کولی، د هغه دپاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه هلته بیا دا آرام وي، هلته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په کرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غږ ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات اوسي. مګر نن سبا چې نجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته وایم ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیما هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې وو چې دوی کولی شي د زده مهارتونه زده کړي، کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نشي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول څه کولی شي په غټتوب کې. شخصا د تجربې له مخې به دا درکړم، کوم درسونه چې مونږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري. کوم چې په غټتوب کې اوس مونږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د ژبې د مهارتونو به درکړم، کومه ژبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې ژبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې مونږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، اوه هم نشو کولی چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې مونږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په صفت څوی چې خپل اولادونه ته په وخت کې د زده کړې وخت کې ډیره پاملرنه وکړي، هغه وخت چې دوی مغز اغز کولای شي او څه کورنۍ ته څه ویل لري.
کورنۍ ډېر عمده رول لري که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف یاستئ او څه رقم غواړئ چې زده یې کړئ؟
د نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم، په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو لخوا نه بندیز پرې ولګېده. سم هغه فیلډ ته چې مونږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي، په هغه وخت کې یو شاګرد کولی شي چې محاوره وکړي. هغه وخت کې کورسونه بند شول، ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و، هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه. ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله. وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو، خو هغه منظم ټایم مونږ ته میلاو نه شو چې باید مونږ پکې درس یې ویلی وای. ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې هغې کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی شي نورو ښځینه ته د تدریس وکړي، ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانه چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي، هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی شي، مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکې. اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده. توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده، انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو.
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي، ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی، خو په اصل کې داسې نه ده.
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکړي، پوهه ترلاسه کړي. زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي. تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر دی چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي، ښه به وي. که چېرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدنه ونه شي، اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړسو اوولسو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی. خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي. دا وخت نه غواړي، تر 15 کالو 30 کالو هم سړی کولی شي چې د زده کړو دا مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې د کوم ستونزو سره پخوا مخ وو هغه ستونزې ورته نه وي. نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي. بې زده کړو ژوند سخت دی، بې زده کړو ژوند یو تورتم دی. نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راولي، د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي، د حل لار ورته پیدا کوي. نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستا سن له شلو پورته شو ته به زده کړه نشې کړی، ستا به څه نه یادیږي. که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي، یعنی که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي. نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي، هغو ته د زده کړې فرصت برابر کړي او په هر وخت په هر شرایط کې چې وي زده کړه وکړي.
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعه تیروي، وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي.
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي، نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي، خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري. ډېری ځوانان په ټولنه کې شته دی، دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو، د یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو، نو وایي دا وخت تېر شوی دی. که سم حافظې په څو برخو ویشل شوي دي، د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي په لن وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي، یو څه اوږدمهاله وي، یو څه بیخي تر عمري پورې وي. نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري، دوی د عمر په هره برخه کې کوي، که عمر کم یا زیات وي، کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي. طبعا له طبي لحاظه دا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو څه وخته پورې قوي کار کولی شي، یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه په اسانۍ زده کولی شي. که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي، خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی.
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی، په کوم وخت تاسو ښه اغس کولای شوي، ښه میاب څه زده کولای شوي؟
او کله چې موږ د ښوونځي په دوران کې وو، نو طبعا په هغې وخت کې به زموږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي، په وو البته په دغه مرحله کې وو. نو په هغه وخت کې زموږ مغز ډېر ښه احس کولی شو، یا یو څه په یاد کې ډېر زر پاتې کېدلی شو، یا به چې اوشا کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط به وه یا به نور مسایل وو، نو هغه به زموږ په ذهن کې زر پاتې کېدل، یا به مو زر یو څه یادولی شو، زده کولی به م شو. که د ښوونځي په دوران کې به وو چې کله کله به موږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې، نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړی وو، یو ځل به مو کتلي وو، په ذهن کې ماغه صفاتې وو. وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو، بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه. البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي، ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي. خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده او عزم ولري او خپل هدف یې ټاکلی وي، نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله، داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور دی؟ له خپلو تجربو راته وایي، مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي، غرمه ټایم کې، ماخوستن، ناوخت چې ټول په خوب تللي ویده وي، څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راوخی او څه زده کړي؟
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دي، هغه دغه دي چې سهار وختي کې سړی لمونځ کوي، تلاوت کوي، بیا بهر تک داسې یو شنه فضا وي، پټي وي، یا مثلا کروندې وي، یا نور داسې یو ځای وي چې د مطالعې لپاره مناسب وي، هلته که د قدم وهي یا مثلا د کېناستو کوم ځای وي. دا هم ښه خبره ده، سهار وختي کې سړی کولی شي چې ښه مطالعه وکړي او کتابونه ولولي او هغه څه په ذهن کې زر پاتې کېږي. په خوا کې د شپې لخوا مطالعه ډېره مهمه ده، په شرط دی چې غذای ارام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي، دی باید له فزیکي لحاظ هم ارام وسي، نه دا چې دی ټوله ورځ ګرځېدلی وي او وجود درد کوي یا نه ارام وي. نو دی به نه شي کولی که کتاب ته د شپې ناست وي، نو ذهن به یې ګډوډ وي. او ورسره خوا کې کسان د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی، ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به ټلیفون نه وي، البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري. نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي، دغه وسایل چې تلیفون دی، کمپیوټر دی، راډیو ده، نور شیان، دا باید یو طرف ته کېږدي، بیخي آف کی، بندي کی. دغه د مطالعې لپاره زما په نظر باندې مهم نور شرایط هم شته، خو مشخص هم دغه دي.
بله، داسې راته ویلی سي چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي، مثلا سهار هم وخته راپورته کېږي، بېګاهي لوست کوي، مطالعه کوي، مګر داسې څه نه چې هغه دته ګټور وي. څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازم ده چې که یو سړی د ژورنالیزم البته پوهنځي کې وي، دی باید نه دی اړوند کتابونه ولولي، وسره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري. یو نفر وي هغه د طب په پوهنځي کې وي نو هغه مجبور دی چې د طب اړوند کتابونه ولولي. یعنې زما هدف دغه دی چې که څوک غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه که ولولي دا ورته ډېر ګټور کېدلی شي. یو سړی مثلا د ښوونځي په دوران کې غواړي چې دی په راتلونکي کې انجینیر شي یا مثلا ډاکټر شي، نو دته لازمه ده چې د ښوونځي د کتابونو له لوست سره سره دی باید په نورو برخو کې هم مطالعه ولري چې د طب اړوند مربوط کېږي. نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي دا به ډېره ښه وي. یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نوي ترلاسه کړي، او بل مسله به په کې دا وي چې وخت مې ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي، نو دی به په زغرده ځواب ورکولی شي.
میروای زازای بیا په خپلو خبرو کې دغو کسانو قوي ارادې ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې له شپېته کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
فاصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولی شي او بیا د عمر یو لیوې مودې وروسته بیا نشي زده کولی، دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی، منطقي نه ده. ځکه هغه اړخ ته که وګورو ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري، په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو د مطالبو د درسونو د نورو کیسو، بیا له هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته نشي کولی. خو په ټوله کې نن سبا خلک په 16 کلنۍ کې ماسټری او دکتوراوې اخلي. دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري، په څه دلیل باندې مري، انګیزه ولې له منځه ځي، او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی راژوندۍ کی. نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یا یو څه زده کړي. ډېری خلک د اوس هم عمر ته نه ګوري، یوازې دا دی چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا دی چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کېدلی شي چې مثلا زده کړې ته علاقه پر وخت کې پیدا شي، انګیزه ژوندۍ وساتل شي، او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي؟ او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده، دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه شي، څه کول پکار دي؟
اول خو د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. کنی لري بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډله بندي ده، یا اسې په حساب جوړولې دي که نه چې لومړی به څه کار کوم. کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راځي، هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راسو، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري، او څنګه ځان دغه لومړیتوب خوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې دا باید ټول کارونه دسته بندی کم، دا باید تقسیم کم، دا باید اولویت ورکم، دوام دریم څلورم، خپل تجربه راتوي دا څنګه تاسو تنظیموي؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلې، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان ژوند شرایط پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعه تا او زده کړو تا او یو دیو دیو هنر دیو سز د کول تور کومه، هغه وروسته په ټول د ورځې په اوږدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم، د باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړیتوب ما ته هغه سلري چې هغه زما ژوند د هوساینې اړخ ته بیایي او د هوساینې سبب ګرځي، د هغه زحمت پر بنسټ باندې زه کولی شم چې بیا یو څو سبا آرامه ژوند ولرم، هغه څه زما لومړیتوب دی.
هغو کسانو ته به تاسو له خپلو تجربو نه څه ووایه چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم زده کولی، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي، او بیا چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بانه کوي چې زه اخذ نشم کولی. دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي. دوی باید په دې باور واوسي چې که نن لا په دې سختو کې دی نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد د دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اووسم چې مثلا تاسې په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همدا اوس هم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کړئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره مې یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. هغه پیسې ما لرلی، هغه امکانات ما لرلی، ما ماسټري دلته کوله، خو دا سفر دلته پای ته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغلته یم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا ووایي ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسې.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک ملما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ ملما نه ده انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرستې رسوي. اغلی زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې که په خپله خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژنئ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، زه تاسو د ازادي راډیو له لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا د دغه راډیو له لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلی یم او فعلاً دغلته اوسېږم. یعنې ما تر دولسم پورې مکتب ویلی ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلی ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر دولسم پورې خپله زده کړه سرته رسولی. بیا پوهنتون مې دغه زمزم پوهنتون کې د ډیپلوماسي بخش کې ما پوهنتون دلته ویل دي پکتیا کې. او ما په پکتیا کې په څوارلس ولسوالیو کې مختلفو کلیو کې ما خدمت کړی د ښځو لپاره هغه یعنی ډېر د سپ لوړه درجه معرفي کېده. په پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلي. هغلته مې لیک دسیا خوا دي، خو بس مشکلاتونه وو، خو موږ کوشش وکړو سره دوه سمستره ووایو. او بدبختانه بدبختانه سه مایوسه په دې اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځان سره لوړ زده کړو د مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب وخت کې
افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر دغه اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي کنه. ولې په دې سیمو کې اقتصاد ضعیف و او نور د کور څوک نه اوس کار کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنی تاسو ته بهتره معلومه ده مخکې هغه کسان چې رشوت یې نه خوړل، غلا یې نه کول او د حق یې نه خوړل. یعنی د یو سړي منصب معاش د غیر رتبه ډګروالي و، دومره معاش یې نه و. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي. ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و، ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنی وخت مې نه سو پیدا کوي. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد چې هر چا لرل هغه ډېر دسې، یعنی مخکو کنه دوی اش څو د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده ورو 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 یعنی هغه لیسانس مو یم سبا چې هر څوک لیسانس سوي باید ماسټري ولري ډاکټرا ولري ما غوښته سزه باید پنتو ووایم ولې په دې سزه زما قوي نه یي زه نور نشم کولی چې وظیفه وکړم یعنی که نه سیدي سې وګورې د اسناد نه م هغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکړ ما پنتون وویلې هغه پنتون مې شپږ سمستر وویل دوه سمستر پاتې شو لې ګډوډي وو ته اوس امارات سره راغله بعد لېغې نسې بیا پنتونونه شروع سو بیا هغه کوشش م وکړ چې هغه دوه سمستر نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پنتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کومه رشته ولوسته
یعنی ټول هغه خود کفایي پروژې دي چې موږ په ساحه کې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره چې مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي چې موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو چې موږ په خپله پښو ودرېږو موږ دا پروژې سي د خود کفایي لپاره
د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالي ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي دا یو جالبه موضوع وه دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي
اوس خو چې موږ او تاسو وایو کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي چې څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې اوس ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې څه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه دا جمهوریت کې خو سې بعضې برنامې به وو مثلا د مور ورځ به وو د معلم ورځ به وو د ښځې ورځ به وو موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار و موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م توفیه ورکول مثلا ښځو ته به م سي تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنی هر څوک په دې باندې پوه وو څه زه څه حق او حقوق لرم خو بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې دی کوم حقوق چې اسلام ورکړی دی هغې نه م هغه حنانات ډېر متبر که نه خو یعنی د وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنی اوس ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی
بل تاسو ویلي چې ډېر کلونه مو کار کړی کوی شوي وایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاري چوکاټ کې د بېوزلو ښځو سره مرستې کولې او که په ټوله کې د لریو کلیو او بانډو له بېوزلو خلکو سره په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل مېړه بل واده وکړي که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کېني د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرر مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي واوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کښې مونږ دوی ته ترینګونه ورکړی چې مونږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پې وساتي هغه باقیمانده شودې مستې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت پې حل کړي یعنې مونږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی مونږ مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کښې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړي دي بیا کله هم څاري تعقیبوئ چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت مونږ د نظارت لپاره جوړ کړي لوی او دفتر څه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دای فعالیت جوړ کړی په پکتیا کښې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې سوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سې یو خو د چا حق نه خوري او بل هر کار یې شفاف ده هغسې سروې کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالته راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان در کوم زه د دې پلوی یم زه دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کښې هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومک کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو نه باید لاسنیوی وسي او د دغه کار باید ملاتړ وسي
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوئ هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دا ما عادت ده که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي چې زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي مثلا مونږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کښې چې هغه په کور کښې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله معاش یې اخېسته یا مثلا د کوم بل تجارت یې لرله کوم بل کار یې لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ مونږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو سې پیسې یې لرله سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته هسې نه یې لرله هغه بېخي په صفر کښې زر ده یعنې اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کښې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کښې زر ده ټول مرستو ته ضرورت لري کومک ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري قسم د داسې کسان دي چې پېنځه زمانې په کور کښې دي شپږ زمانې په کور کښې دي بس عاید نه لري هغه کوم
که د تبعیض نه خبره تېره شي یو دا چې ډېر مستحق دی یو دا چې ډېر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ
مثلا یتیمان لري په کور کښې بې وزلې دي نارینه نه لري هغه ډېر مستحق دي په اول قدم کښې باید هغو لاسنیوی وسي د هغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کښې سرپرست نه لري یو نانور د کور نه لري د هغو سره باید په اول قدم کښې مرسته وسي کومک وسي
دغومره موده کښې چې تاسو په تېره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بېرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو ته داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم ما ته بېخي ژړا رسي یعنې دا ښځې دومره دي مونږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې مونږ په کور کښې ناست وو چې تحولات راغله بعد له هغې مونږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کښې هم کړی وو دا هر څه پاتې شو ګډ ور شو کار که نه بیا کله چې مونږ دوارې لاړو د هغو نه هم نظارت کوله چې هایه مونږ دا سروې کړی وو دا خلک په جای دي که نه دي چې مونږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی مونږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې مونږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دغه هره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به داسې پلپو له به زړل چې خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ د مونږ پوښتنه کوئ یعنې دومره ښه خاطره مونږ د دوی لرو یعنې بېخي ټولې مونږ ته داسې څه ویل که خوند یې مند دي قسم د هر یوه یې په څنګه وکي پښتنه وکي سو اوس نه راځي اوس خو دې موږ پښتنه نه کوي که ځان شي کنه اره و دوی خپل دې موږ پښتنه کوي دومره صمیمي دي د خلک
ډیر ښه اغل زیرک تاسو کار واقعا هم دې ستاینه ورلې پلور کلیو باندې چې مثلا تاسو دا د پټیر به د خزو لاس نیوي کوي مخکې تاسو که هم لنډه یادونه وکړه د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپک ماشومان لري کوي شي راته وایي چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي
وونه سه زده کړې کړي دي یو زوی مې دغه زمزم پانتونی ویلې دي سارن والے قزای ویلې بل زوی دې هغه کو پرتیس دندانې ویلې او بل زوی مې ټول سم نه خلاص وی او کل پانتونی ویلې ادبیات دي و د ډیرو مشکلات اقتصادي مشکلات د وجه نه در یو دوه هفته کیږي چې دوبۍ ته مې لګلې په ویزټ باندې هلته ویزه لګیې هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نه کېږي څه کارم نه یو فامیل درپسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاصو ده په لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاصو یو کال پانتونې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم یو کال پانتونې مو وویل بعد له هغه نه پانتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل څه ولو چې لکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه دې څه زده دي هغه دم له زړه وځي اوس دلته شخصي پانتون د رڼا په نوم هغه قابلګي او نرسنګي د بیرته مې پیغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پانتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومې دي
دا یو لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویل چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله برس مې ورته ویل معلومات چې لکۍ تا ته به هم دغلته ثبت نام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایم دې ویل چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم او داسې رقم سخت
نن خپل خواخه ته د پریخي دي چې هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځېدلې یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مرسته رسولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې ورستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بې وزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی دې ته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګور شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې سره اوس ډېر موسسات کم شو کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا د دغه ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بې وزلو هغه برخې مو ځانګړې کړي دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي
بالکل موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوسي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په ټیلو د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې م توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز چې موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو د هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د ټیلو ته توضیح کړی د چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شګلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچې خانګي څه وایي د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې چې مثلا ته کوم کار کوی شي باغ غواړي مدري غواړي سبزیجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي دا موږ هم مرسته ورسره کړو
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري کارګری سره او مرغداری سره دغه سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړی ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړې دي که فارمونه مور ته جوړ کړی وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم ورسره داسې مرسته کړې دي.
تاسو باور وکړئ نورې سره موږ راتلونکي پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بل ورځ کابل نه راغلی و دغه بسلان سروي املاک سروي کوله، بیا سلام تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه میږې ورکړلې، کنه اوس یې هغه دوه دوه میږ ونه چې سره میتر جوړې کړی، بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه. دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کښې دغه میږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچي زېږوي، خزینه وي موږ ساتو، داس هغه بېرته هغسې موږ ته میږه سي غټ سي او نور بچي وزېږي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رمې تر جوړې کړی، مثلا د دوه میږو نه یار یوه لس میږې، دولس میلې میږې، اته میږې تر جوړې کړی دي. او غوا هم څه ورکړی و، تاسو باور وکړئ سه هغه غوا یې که خرڅه کړی ده، یا مثلا وخت پرې تېر شوی دی، هغې غوسه یې ساتلی ده، یا مثلا هغه غوا یې خرڅ کړی ده، د هغې په عوض باندې میږې اخیستي، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنې ډېره ګټوره و دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي. کوی خو ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کښې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنې څه ګټه لري، مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي. د صحت په بخش کښې د ټولولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کښې ترینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله نه کاله ما د جندر بخش کښې مې کار کړی، په یو کور کښې چې زه تللی یم، مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کښې زما کار کول، جندر افیسر ومه، چې هغه نارینه وو، ښځه وو، خاوند وو، په کور کښې دوی خپله لور ورکړی وو، حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کېنه مالولې ده، لور خو دې څه نه ده، څه د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کښې حق نه لري؟ دا یې مور ده، د تا نه د دې حق ډېر ده، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنې تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کښې دومره تغیرات راغله، که نه څه دا خپله منګل وو، اخیر څه تللی وو، منګلو ته تللی وو، ما ته د منګلو نه چهارمغز را وړی وو، چې یعنې تا د ترینینګ په باره کښې یا تا د هغه خبرو په باره کښې له برکت یې موږ په کور کښې ډېر تغیرات راغلی، نو دغه ایتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت ته په پام او د اوسني وخت ته په پام تغیرات راغلي دي په ټوله کې. کوای شئ چې داسې راته ووایئ چې په کلیوالي سیمو کې د هغه د اوسني وضعیت کوم اغېز لیدل کېږي؟ یعنې ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کښې، یو پکتیا کښې نه په ټول افغانستان کښې، چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ته. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې به تللی په یو پروګرام کښې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسي کول. یعنې د ښځې حقوق اوس بېخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کښې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کښې د ښځو وضعیت
په کلي کښې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر را وړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا د تا حق ده، څه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته را وړې، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړې، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړې. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کښې مونږ دغه دودو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه وو سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم، که نه د نارینه وو په فکر کښې څه غلط را، د دوی نارینه سره داسې ورکړم ته فکر ده، که نه ته چې د دوی په مازغه کښې پیچکاري سوی، که د نارینه ته څه معلومات ورکړل سي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل سي، نارینه څه وایي ښځې منې،
هم دا خبر مکول هغه د لومړني انتخابات چې د کډیج د ولسمشري انتخابات او کډیج ولسی جرګې لپاره انتخابات په تیر وغو کې نو د انتخابات سره دا موضوع ډیر راپورته کیدل چې خزو ته هر څومره آگاهی ورکول شي بیا هم تصمیم نشینی ولې هغه ناری نه ده حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي وایي چې شاته باید رایه ورکول شي تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی نو ټولنه په دغه شکل باندې ده
کار کوله کنه برا د سیناری نه اوس د اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو دوی ته معلومات ورکړي نه ډیر خزی په یو تاسو باور وکړئ چې د سجمی سه د لری پرتو له سواله نه به خپل د رای سنټر ته به ځان رسوله دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکړو هغه یوانی مناری نه وو سیده یوانی مو زورواک وس مثلا اما خزه د سره کوم عزیز زم د دوی پاتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم به په دویم ځل لپاره دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاس خپل براتله هغه راګری محل کې خپل راي ورکول
مرمن زیرک تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی په ژوند کې لازمي وي چې هغه ورسته په یو خوږی خاطرې باندې بدلیږي یا په ترخی خاطرې باندې بدلیږي د سل لحظو سره مخامخ شوی یاس یعنی خوږه خاطره د سل لري
فیلی شرائط کے پوس دمرا پہ امارات کے سکل دئی راغ لو پنتنو نو بادی بن سو یعنی ڈیرا مایوس شخصی پنتنو نو ویلے پیسے مرک نو داس څنګه دا کوم غواړی ټوله پاسو
دا خو ترخه خاطره دا خو ترخه خاطره
دا دا نه دا خوګه خاطره ده سکه لای موږ ته په کومه ورسه د ادارې نه زنګ وکړنه د مدیریت نه چې په تاسو باندې زی او زیرې کوم په پښتون سي تاسو باندې بیرته شروع شو
ها
یعنی او ډیر د خوشحالي ځای اوس موږ یعنی امیدواری دې موږ پیدا شو بس کله چې موږ پنتون خلاص اسناد ملانه واخیستې چې بیرته باندې زور لګیدل
بله بله میرمن زیرک خبری مو ډیره وکړلې که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لري په تیره بیا هغه چې تاسو د فعالیت سره تړلی دي تاسو یې لاسنیوی کړی دی او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې دوی څه کولی شي دغه مرستې چې ورسره شوي دي آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یو مړۍ ډوډۍ وګټي
مګر زیاتره د بس وسیسو څخه ځاق وړي او څغړي سي اروپאי حق او کنا نه نه مګر حق اسلام سي مترافلې سي دوی وس فعلا پر هغه کلی شرایط سي دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی ته ډیر شید او زه همیشه وای دوی باید با جرأت سي با همت وسی افغان خزي باید خپل جرأت او همت له لاس ورنه بس کمرو هغه به الله له طرفه
ډیره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ایمیل ما او تاسو د نورو بریلیټوبونو هیله کوو په دې هیله چې همدغه څه چې د بیوزلو ښځو د کندو او روندو لاسنیوی مو کړی دی همدې کار ته دوام ورکړي و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته
تاسو نه هم مننه